د افغانستان کې څلور بجې سوې د مازدیګر د ازادي راډیو اوري نن د جدې نولسمه نیټه د قوس د میاشتې نولسمه نیټه ده د سه شنبې ورځ ده د 1309 نوي لمریز هجري کال نن د 2019 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې له لسمې سره برابره ده نن ورځ هر کال ملګري ملتونه په نړۍ کې د بشري حقونو د ورځې په نوم لمانځي په 1940 میلادي کال کې د نړیوالو بشري حقونو منشور ملګرو ملتونو تصویب شوی و په دغه مناسبت باندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل د افغانستان د خلکو پر حق یو تیری او زیاتی دی نور جزئیات به وروسته واورې اول به ورسم علي بشیر ته چې خبرونه وړاندې کوي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د جوزجان ځای چارواکی وایي د دی ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې طالبانو شاوخوا سل اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي چې په افغانستان کې جګړه په یو څو اونۍ کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هېواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. او چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه د جوزجان ځای چارواکي وایي طالبانو نن د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ له کوګلتاش کلی شاوخوا سل اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته داسې وویل دی وایي یو شمیر سپینږیري او قومي مشران چې غوښتل یې د الابیرن د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي د دولت وسلوالو مخالفینو له ځان سره د خانقا کلي پر لور بیولې دي او هغوی اوس مهال له مخالفینو سره اسیر دي. د فیض آباد ولسوال زیاته کړه په برمته نیول سوي کې د ولسي پاڅون کسان هم شامل دي. د ده په وینا دا کسان د ولسي پاڅونوالو د یوه قومندان الابیرن په جنازه کې د ګډون په هدف روان وو چې د طالبانو لاسته ولوېدل. الابیرن د ولسي پاڅونوالو قومندان وو چې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ سوی وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشري حقونو د درې ورځې په مناسبت نن د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای شوه. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې ځوانان د بشري حقونو ملاتړ کوي په نوم نړیوال کمپاین د تغییر راوستلو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د ځوانانو رول روښانه کوي. پیلامیه کې راغلی چې د افغانستان په درو کې دوی برخې نفوس تر 15 کلونو کم عمر لري. په 2019 کال کې ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو د کنوانسیون دیرشمه کلیزه ولمانځله چې افغانستان یې په 1994 کال کې غړی شو. خبر پاڼه زیاتوي چې ملیونونو کوچنیان له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی پر ښوونځیو او روغتونو په حملو کې اغیزمن کیږي او په جګړه کې له بیلابیلو ځورونو سره مخامخ دي. یوناما په دې اعلامیه کې لیکلي چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون د دې هېواد د بنسټیزو ادارو د پرمختګ لپاره همکاري ته دوام ورکړي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هېواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. امریکایي سناتور لینسي ګراهام امریکایي فاکس تلویزیون ته ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو خبره ناسمه ده. ده ویلي چې د طالبانو پر ځای امریکا باید له پاکستان سره مذاکرات وکړي او که پاکستان طالبانو ته د خوندي ځایونه ورکول بند کړي په افغانستان کې به جګړه په یوازې یو څو اونیو کې پای ته ورسېږي. ګراهام ویلي چې دی غواړي له پاکستان سره د آزادې سوداګرۍ د یوه تړون له لارې چې هغه په امنیتي برخه کې د دې هېواد له فعالیت سره تړلی وي د هېواد خپل چلند بدلولو ته اړ باسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ درې میاشتې مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې په یوه حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان وژل شول له طالبانو سره په خطر کې د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. خو د نومبر په 9 نیټه ترامپ په بګرام هوایي اډه کې د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیلوي ځکه فکر کوي طالبان اوربند غواړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو ته چمتو دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. حمله کوونکي وروسته ځان هم وژلی دی. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش دولتی تلویزیون ته ویل چې دا یو داسې غمیزه ده چې هیڅ ور باندې نه پوهیږي. بابیش ویل چې ډزې سهار شاوخوا 9 بجې په یوه انتظار خونه کې وسوې. د چک پولیس ویلي چې ډزې نن سهار په اوستراوا کې په یوه روغتون کې سوي دي. پولیس وایي دوی د مشکوک کس موټر وموند او کله چې دوی نږدې ورغلل حمله کوونکي ځان هم په ډزو وواژه. دوی وایي حمله کوونکی 24 کلن و. دا له 2015 کال راهیسې د چک جمهوریت تر ټولو نړی حمله بلل کیږي. په 2015 کال کې یو سړی ورسته له هغه ځان واژه چې 8 کسان یې په ډزو وژل. او امریکایي چارواکي وایي ټاکل سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا له ولسمشر او خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د کتنې لپاره واشنګټن ته ولاړ سي. دا کتنه داسې مهال پلان سوې ده چې ولسمشر ترامپ د کانګرس د استازو د جرګې لخوا د استیضال هڅو سره لاس او ګریوان دی. ترامپ چې له کرملین سره د واټن د زیاتولو لپاره د کانګرس د غړو تر فشار لاندې دی، له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل تمه ده چې پامپیو او لاوروف به پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د اوکراین سوریې د وسلو د کنټرول او نورو بېلابېلو نړیوالو مسایلو بحث وکړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې دواړه مشران بل د یکتنی ورسته په ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو اوري د مازدیګر 4 بجې او 5 دقیقې د خبرونو مو تر 5 بجو ده. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر څرګندونی واوري. هغه ویلي دي چې په افغانستان کې د جمهور رئیس د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځان د افغانستان د خلکو پر بشري حقونو یو زیاتای دی. په دې خبرونه کې به نن تاسو هم درز د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چیننده ده ځانګړي رپورټونه واوري. واوري چې په هلمند کې خلک اندېښنه لري چې د دوی په مرکزي ښار لشکرګاه کې ترور او د خلکو د ناڅرګندو کسانو لخوا د هدفي وژنو پیښې زیاتې سوي دي. د غزني په ښوونځیو کې به له زده کوونکو سره د بد چلند یو رپورټ هم درته وړاندې کړم. په دې خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام او د کوریا چارت پروګرام. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پرته سواتل شمیره باندې پیغامونه راوستوي. مخکې ستونزه درلوده د سیستم، خو اوس دا سیستم سم شوی. په خبرونه کې به وروسته ستاسو پیغامونه خبرو کړو. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ویلي چې د افغانستان د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ د افغانستان د خلکو د حقونو د تر پښو لاندې کول معنی لري. د افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر دا خبرې نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت او په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د درناوي په اړه په یو ځانګړي غونډه کې کړی دی. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د ولسمشیزو ټاکنو د پایلو ځنډ په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولې دي. تازه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ویلي دي چې د پایلو ځنډ او د افغانانو انتظار د خلکو له حقونو سرغړونه ده. پیری مایډون چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې او د جګړې د قربانیانو د یاد په نمانځ غونډه کې خبرې کولې وویل هغه وایي د ټاکنو ځنډ چې له 2 میاشتو راهیسې ولس ورته منتظر دی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کول دي. د 2 میاشتو په تیرېدلو سره لا هم د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان سوې. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د روان مریض کال د میزان په 6 وسوې، خو د 2 میاشتو په تیرېدلو سره کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د 3 لک رایو په سرنوشت اختلافات هغه مسله ده چې د ټاکنو د پایلو په وړاندې خنډ رامنځته کړی. دا په داسې حال کې ده چې د دغې ستونزې د حل په هدف وړ مورز د ټاکنو کمیسیون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکرات وکړي. بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي، په افغانستان کې د کړکیچ سختۍ، پیچلتیا او ستونزو مسولیت به یې تر غاړې وي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف به د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لایحو او مقرراتو په رڼا کې پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مل ازادي راډیو ته وویل
د وو ولایتو په مورد کې هم زمونږ خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده. مونږ به انشاءالله خپل تصمیم ونیسو. نشم ویلای چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر دوه بجو به خلاص شي. مدا مونږ همدا اوس هم په مجلس، نو زمونږ خبرې جریان لري کمیسیون د غړو ترمنځ.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې اندېښنې پر ځای وبللې او ټینګار یې وکړ چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ډېر ژر پریکړه وسي.
پر همدې مسله باندې چې په افغانستان کې د خلکو بشري او اساسي حقونه دي خبرته دوام ورکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي تدمیچي مموتو ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره په هر بحث کې باید افغانستان د جګړې د قربانیانو حقونه په پام کې ونیول سي. د جګړې قربانیان یوازې هغه کسان نه دي چې وژل سوي دي یا زخمي سوي دي، بلکې ټول هغه افغانان چې ژوند یې د جګړې له امله خراب سوی او د جګړې له امله له تکلیف سره مخامخ سوي دي، په یو ډول د جګړې قربانیان بلل کیږي. نن په کابل کې د تدامیچي یماموتو د نورو خبرو جزئیات به زموږ همکار خان محمد سیند وړاندې کړي.
هر وخت د سولې د خبرو له تودېدو سره د اندېښنې چې د بشر له حقونو به سرغړونه او یا دا چې دغه بهیر به سوکلنۍ لاسته راوړنې قرباني کړي مطرح کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي په یوې ناسته کې دغو اندېښنو ته اشاره وکړه. وی ویل په دغه بهیر کې باید سوکلنې لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اورېدل کیږي. تو قربانیانو حقونه باید د سولې په اجنډا کې ځای ولري. د ماشومانو د حقونو باید ملاتړ وشي. پر روغتونونو او ښوونځیو حملې د منلو نه دي. د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي.
د دا خبرې د سه‌شنبې په ورځ د بشر د حقونو د کمیسیون لخوا د بشر د حقونو د نړیوالې او د جنگ د قربانیانو د ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړې ناسته کې مطرح کړي. په ورته وخت کې په دغه ناسته کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدون وویل ښکېلې خواوې چې د ملکي کسانو په تلفاتو کې داخلي دي باید وپوښتل شي او د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
د قوانینو اجرا باید په عمل کې وښودل شي. د نړیوالې ټولنې لخوا باید د بشر حقونو ملاتړ وشي. همدارنګه مجرمې ډلې باید وپوهېږي چې خبریالان چې د بشر د حقونو لپاره کار کوي بې پرې دي.
بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو او اداري فساد له امله ډېری فرصتونه له لاسه وتلي دي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر وایي دا وایي کمیسیون په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د بشر د حقونو د سرغړونو د ختمولو غوښتونکی دی. هدفونو ته مو تر ټولو ارزانه لار سوله ده، هغه سوله چې ټول پکې شامل وي، ښځې او ځوانان پکې نقش ولري او د بشر د حقونو موازین پکې مطرح شوي وي. طالبان باید د بشر د حقونو ځای په رسمیت وپیژني. سربیره پر دې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د بشر د حقونو، ارزښتونو او د قانون حاکمیت ته زمینې برابرې شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې یو شمېر خلک وایي چې په لشکرګاه کې هدفي وژنې او قتلونه ډېر سوي دي. دوی وایي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده، ځکه په اکثر مواردو کې چې خلک په مرموز ډول ترور یا وژل کیږي د هغو پیښو عاملین نه دي نیول سوي او سزا هم نه ده ورکړ سوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له لشکرګاه رپورټ لري.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. په ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړولی دی. د مرکزي احصایې د معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې نږدې 650,000 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته، خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسلوال غلاو اندیشمن کړی دی.
لشکرګاه کې نسبت څو کلونو مخته امنیت اوس شدې نږدې سیمو کې جګړه نسته. په خو دلته نږدې سیمو کې جګړه و خو یوازې لوی تشویش دغه د توریستي بریدونو دی چې مثلا بعضی وختونه خلک پرنښ کیږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډیر اندیشنه نه لري.
د لشکرګاه په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتلا نسبتا هغه غټ بریدونه لشکرګاه کې کم شوي دي، خو دغه ترور کله کله دا تشویش وړ دی. نو حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روانې میلادي میاشتې پر درېیمه نیټه په دوهم حوزه کې وسوه چې له امله پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په یوه غلچکي برید کې ووژل سول او عاملین یې په تېښته بریالي سول. د هلمند د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 40 جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. لشکرګاه اوسیدونکي عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهیږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي، ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کیږي او هغه کلیدي کسان وژل کیږي، پولیس وژل کیږي، ترورېږي او په سپینه ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښو بیان نیول کیږي، هغه خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي، موږ خپل په امن کې ځان نه احساسو چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخ ته ترور شي یا به موږ خپله ترور شو.
د هلمند د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تیر یوې میاشت کې 8 تروریستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خونسا کړي دي او په تراوې 20 نفر نیول شوي دي. په دې کې 13 قضیې د غلا دي چې په تورې 25 کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډي، هدفي وژنې او مسله غلاو ډېری سوي دي، خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شنبې په ورځ یو غونډه درلود په نظامي غونډه، او په نظامي غونډه کې کلک آخري تصمیم دا نیول د تېرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک په مسؤلین چې په خپله حوزه کې غفلت وظیفه وي وکړو موږ هغه لرې کوو، په یوازې بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفه مالته ورکړې، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي چې هغه تعهد هم وکړ، او انشاءالله زم به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کېږي ځکه د دې تعقیب لاندې دی. او بل امنیت پولیسو هم وعده وکړه چې د امنیت صاحب پراخه کړو. بلاخره فیصله هم دا شو چې منګا ده دو میاوزه چې ډیر حادثه چې منګا ځونه کو دو میاوزه کې دو دو موزه امنیتی مسولین او د پولیسو مسولین او د امنیت ملي مسولین دواړه به تبدیل او په وجه به نور خلک راشي چې متحد او د کار ورته ول.
ولی دغه دولتي مسولین د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړی ده. که څه هم دولتي مسولین د غلچکي بریدونو پر مهال د وژل شوو کسانو شمېر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تېرو 40 ورځو کې په لشکرګاه او نږدې سیمو کې 12 کسان ترور شوي دي چې په تړاو یې په نهرسراج ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه نیولي دي او دام ګړی تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
په امنیت کې ژوند کول د هر انسان اساسي بشري حق دی. د ملګرو ملتونو سازمان په 1948 میلادي کال کې د نړیوالو حقوقو د بشري اساسي حقوقو منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې د دسمبر په 10 نیټه باندې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په کور کې، په مکتب کې او په عامه ځایونو کې مسؤلیت د انسانانو بشري اساسي حق دی. لغزنی زموږ همکار امید زهیرمل رپورټ لري چې په ښوونځیو کې له کوچنیانو سره پر زور زیاتی باندې بحث پکې سوی دی. البته په ځینې مواردو کې د غزنی په یو شمېر ښوونځیو کې میندو پلرونو شکایت کړی چې ښوونکي د دوی له اولادونو سره ناسمه رویه کوي. د دې رپورټ په واورو
سره لدی چې د افغانستان د پهنې وزارت سمو د وړاندې اعلان وکړ چې هیڅ خونکې په خونځو کې د زده کوونکو د شکنجه کولو او وهلو حق نه لري، خو د غزنی ولایت په یو شمېر خونځو کې لا هم دغه چاره روانه ده. د یو شمېر خونکو غیر مسلکي توپ له زده کوونکو سره د دوی ناسم چلند او د پهنې وزارت لخوا د استادانو د مسلکي پوهې د سیمینارونو نه ورکول د دې چاره لوی لاملونه بلل کیږي. د غزنی اوسیدونکو 28 کلن نصر الله مرجان خیل وای په خونځیو کې د زدهکوونکو وهل او ټکول د بهنې له قانون سرغړونه ده.
زدهکوونکو ته تنبیه ورکول په اکثریت مکتبو کې سا اوس هم روان دي. د وهلو یا مخنیوي د لپاره باید یو سمینار دایسي خونکو ته سمینار ورکړ شي.
خو د دې ستونزې اساسي لاملونه څه دي؟ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې دلیل یې یو تنخونکی شیرخان میاخیر.
یو علت یې دا ده چې دغه سطح د آګاهي کمه ده. سمینارونه مثلا که تدویق شوي دي صحیح ډول سمینارونه نه دي تدویق شوي او ذهنیت نه ده جوړ شوی. بل د مونږ هغه اساسي ټکی دا ده چې موږ اوس هم کم نصاب نه وای شوی ده، سیستم هم پخوانی او بل تقدیر مجازات او مکافات هېڅ زموږ په اداراتو کې نشته.
په غزنی کې د پوهنې چارواکي هم مني چې اوس هم په ښوونځیو کې شاګردان وهل کېږي. د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه چې د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې دغه ستونزه دوام لري، خو د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي.
وهل ټکول هم تر سترګو کېږي، تر سره شوي دي. بدبختانه معرف د قانون له مخې په دېرشمه ماده کې هر نوع مجازات د شاګرد ولو که هغه د تعدیب لپاره وي، د اصلاح لپاره وي، هم ممنوع دي. که کارخانګي نه راوړي، غلط کار کوي، حتی استاد نشي کولی چې دی روحن یا فزیکن دی تعدیبي جزا ورته ورکړي.
په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې هم د پوهنې چارواکو ویلي وو چې د غزنی په خوږیانو ولسوالۍ کې د ښوونځي سرښوونکي یو زده کوونکی د بې هوشۍ تر اندازې وهلی و.
په غزنی کې مو په یو شمېر ښوونځیو کې د کوچنیانو سره او د زده کوونکو سره د ښوونکو د چلند په اړه رپورټ واورید. څه موده مخکې د افغانستان په لوګر ولایت کې په ښوونځي کې د زده کوونکو سره د ناوړه چلند یو رپورټ خپور شو چې به حده زیاته غوغای جوړه کړه. دغه رپورټ په اړه ضد و نقیض نظرونه خپریږي او دغه رپورټ د جزئیاتو د صحت په اړه بېلابېلې خبرې کېږي. خو د بشري حقونو نړیواله ورځ نن ده، د دسمبر لسمه نیټه ده. زموږ همکاري فریبا ظاهر د نن ورځې په مناسبت یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې په لوګر کې د ښوونځیو مسله یې هم پکې یاده کړې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقوقو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. ښاغلی مشکور تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوسه پورې یو څه راسترونې هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقوقو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د پوهاوی کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوه دی. او ولې په کل کې دا په دې معنا ده چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس موږ د بشري حقوقو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخواله شته، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقوقو د نقص سبب ګرځي.
ښاغلی مشکور د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. سوریا سبرنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې په خوانی کمشنر ده. نو موري تیر مشام لازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د هغې په وینا شوزي او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویل سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسؤل وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسؤل وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نس ویلی چې زموږ د بشري حقوقو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقوقو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې تصویب کړ، په یوې ماده کې راغلي ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې اتلس کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې د بلوغ علائم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې اتلس کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د تېرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودی شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 1546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
اوریدونکو، تاسو په ښوونځیو کې په عمومي ډول په افغانستان کې د زده کوونکو د ښوونکو د وضعیت په اړه دوه رپورټونه واورېدل. د بشري حقونو په نړیواله ورځ باندې نن د ډسمبر په 10 باندې تاسو سره په مکتب کې څه ډول بد چلند سوی دی؟ تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو د 1903 شمیرې له لارې خپلې تجربې خاطرې زموږ سره شریکې کړئ. پر 1903 شمیره باندې سیمسون راولېږئ. موږ به وروسته په خپرونه کې درته خبره کړو.
ویوا لا لیبرتاد!
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس یو نړیواله مسله راخلو. په فنلند کې یوه ډیره ځوانه ښځه د صدر اعظم د چوکۍ لپاره انتخاب شوې ده. دا ښځه سانه مارین نومیږي او 34 کلنه ده. دا د فنلند د ترانسپورت وزیره وه او د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا د یکشنبې په ورځ د صدارت لپاره نومانده سوه. دا به د صدر اعظم په توګه د سوشل ډیموکراتانو او د څلورو چپي ګوندونو تر مابین د یوه ائتلاف د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي چې په څلورو واړو کې په ډیرو مخکې او لوړو چوکیو باندې ځوانې ښځې کار کوي. د رپورټونو پر اساس په دغو ګوندونو کې د فنلند د هیواد تقریبا څلور دغسې مخکښې سیاستوالي سته چې هغوی تر 15 کلونو کم عمر لري. دې مسلې چې په فنلند کې دومره ځوانه ښځه د صدر اعظم چوکۍ ته رامخکې سوې ده، په نړیوال کچه باندې مختلف عکس العملونه خپاره کړي دي. دا میرمن سانه مارین نومیږي او دې ویلي دي چې دې کله چې په سیاست کې کار کول هیڅ وخت یې خپل عمر ته نه دي کتلي او دې ته یې نه دي کتلي چې دا یوه ښځه ده. د ازادي راډیو خبریال اجمل انت په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د فنلند صدر اعظم به یوازې په خپل هیواد کې نه بلکې په نړۍ کې هم تر ټولو ځوانه صدر اعظم وي. 34 کلنه سانه مارین د یک شنبې په ورځ د دې د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا نومانده شوه او په راتلونکو ورځو کې به د فنلند د صدر اعظم په توګه کار پیل کړي. نوموړی به د یو داسې ائتلافي حکومت خزینه صدر اعظم وي چې پکې د شاملو څلورو ګوندونو مشري هم خزي کوي. د رسنیو د رپورټونو له مخې د فنلند په نوي حکومت کې به 12 ښځې او 9 نارینه د وزیرانو په توګه د سه شنبې په ورځ معرفي شي. سانه مارین د دوشنبې په ورځ ویل کله چې دې څوکۍ ته کاندیدا نو پر خپل عمر او جنسیت فکر نه وکړي.
ما شخصا د خپل عمر او جنسیت په اړه فکر نه وکړی، بلکې پر هغو دلایلو مې غور کړی چې په بنسټ یې زه سیاست ته راغلی یم او پر هغه څه چې په انتخاباتو کې پر موږ د فنلند د خلکو د باور سبب شوی دی.
سانه مارین به له سوشل ډیموکرات انټی ریني واک ترلاسه کړي. د فنلند حکومت تیره اونۍ وروسته له هغې استعفا وکړه چې د ائتلاف یو ګوند وویل پر رینی د پوستي خدماتو د کارکوونکو د اعتصاب په وړاندې د چلند له کبله باور له لاسه ورکړی. 5 واکمنو ګوندونو پریکړه وکړه چې په ائتلاف کې به پاتې کیږي خو نوي حکومتي تشکیلات به جوړوي. د فنلند نوې صدر اعظم سانه مارین تیره اونۍ استثنایی وبلله.
تیره اونۍ یوه استثنایي اونۍ وه. اوس د دې وخت دی چې مخکې وګورو. نن چې موږ د یوه حکومت د جوړولو کار پیلوو، ټول واکمن لوري هغه ښه پروګرام ته ژمن دي چې موږ پرې په جون میاشت کې په ګډه سلا شوي وو. هغه څه چې موږ ورته اوس اړتیا لرو خبرې نه دي، بلکې له ټولو واکمنو ګوندونو څخه د عمل غوښتنه ده چې باور رامنځته کړو. ملګرو، راځئ قوتونه سره شریک کړو او په ګډه د ټولنیز، اقتصادي او چاپیریالي پلوه د یوې باثباتې ټولنې جوړولو ته کار وکړو.
فنلند ته چې د دې کال تر پایه پورې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري ور په غاړه ده، په حکومتي مشرتابه کې د بدلون لپاره وخت ډیر مناسب نه ګڼل کیږي. دا هیواد د اروپایي ټولنې لپاره د نوي بودیجې د ترلاسه کولو په هڅو کې مرکزي رول لوبوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نقیب حسنزی لکندار لیکلی د دوه مذاکرات ته خلک ډیر خوشبین دي. داسې مذاکرات د بین الافغانی خبرو لپاره لاره هواروي. سعید احمد عمری لکندهار نه لیکلی دي چې رسنۍ باید د چا طرف ونه نیسي. هر څوک چې اعلامیه ورته راستوي هغه دې ټوله وایي، هغه که د طالبانو لوري وي او که د حکومت لوري وي، مخصوصا ازادي راډیو، ځکه دا یوه غټه راډیو ده. د اوریدونکو ته باید ووایو چې ازادي راډیو یو ایډیټوریل بورډ لري، یعنی ایډیټران دي دلته کار کوي او هغوی د پریکړې پر اساس باندې معلومات خپروي. نو ازادي راډیو د هیچا معلومات د هغه طرف په خاطر نه خپروي. ازادي راډیو د دې لپاره معلومات خپروي چې تاسې ته هغه معلومات در ورسیږي چې له بلې لارې تاسې په ازادانه ډول او په بې طرفه ډول نسی ترلاسه کولای. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي، کچیر طالبان اوربند ومني نو د سولې خبرې به پیل سي، او کچیر رد کړي نو د راتلونکي جګړې مسؤلیت به د طالبانو په غاړه وي. اوس به ملالی بشیر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
چارواکي وایي طالبانو نن د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ له کوګل تاش کلي څخه شاوخوا سل اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلای سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشري حقونو د دې ورځې په مناسبت نن د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای سوه. تمه ده د پی ام اس په نوم د جاپانی خیریه موسسې مشر ډاکټر تتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ سي. د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي. حمله کوونکي وروسته ځان هم وژلی دی. او امریکایي چارواکي وایي ټاکل سوي چې د روسیې د بهرنۍ چار وزیر د امریکا له ولسمشر او د خپل امریکایي سیال سره د کتنې لپاره واشنګټن ته ولاړ سي.
و سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ننګرهار پوهنتون کې د والیبال سیالۍ د ښوونې او روزنې پوهنځي په بریا پای ته ورسېدې. د والیبال دغه سیالۍ چې د ننګرهار پوهنتون د سپورت او بدني روزنې امریت لخوا د لیندۍ په 15مه نیټه پیل شوې وې، د پوهنتون د لسو پوهنځیو لوبډلو پکې ګډون درلود. د ننګرهار پوهنتون د سپورت او بدني روزنې امیر محمد نسیم کاکړ وویل د یادو سیالیو پایلوبې ته د ښوونې او روزنې او ژبو او ادبیاتو پوهنځیو لوبډلو لاره پیدا کړه چې ښوونې او روزنې پوهنځي ادبیاتو ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د سیالۍ او اتل ودی خپل کړه. د کرکټ افغان لوبغاړی محمد شهزاد محمدی د بنگلاديش په غوره لیگ بی پی ایل سیالیو کې لوبیږي. که څه هم په خاغلی شهزاد د افغانستان په لوبډله کې یو کلن بندیز لګیدلی، خو په ټی ټین لیگ کې تر لوبېدو وروسته تیره ورځ د بنگلاديش په لیگ کې د لوبېدو په هدف دغه هیواد ته رسېدلی. شهزاد محمدی د بنگلاديش په سوداګریز لیگ کې د ویسټ انډیز توپ وهونکي شهوب پر ځای اخیستل شوی دی. د بنگلاديش په سوداګریز کرکټ لیگ کې شفیق الله شفق، نوین الحق، رحمان الله گرباز، مجیب الرحمن، شهزاد محمدی، محمد نبی ساحل، حضرت الله زازی او نجیب الله زدران هغه افغان لوخړی دي چې اخیستل شوی دي. او نن د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ د ګروپی سیالیو وروستۍ اته لوبي ترسره کیږي. لدی وروسته د دې سیالیو د شپاړس لوبلو ترمنځ دوهم پړاو پیلېږي. د یادولو وړ ده چې دغه سیالۍ به نن شپه د افغانستان پر وخت له 12 بجو وروسته پیل شي.
اوریدونکو، تر دې وروسته دوه پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو د دې اونۍ د ښځو ځانګړی پروګرام لرو، او بیا د ګوړې اچار پروګرام لرو. نو تاسو ته ښه وخت غواړو، پروګرامونه په ګډه سره اورو.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ماستریکا
چې مزدکړه کړي. زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه دا نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست دا کورنۍ واړیکو په خکولو او خرابولو کې خزي څرول لري څنګه زاده دي سبب کیږي چې ځینی خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي
خبر سره چې نیکه وی خخه ځوی خو یور یور ده
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د چی په خکړه دي
خپل خوشاله ما د دې په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتي غنی یو راپور برابر کړی د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته غوښ شي
ویل کیږي خزه د کورنۍ ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کیږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده ډېری وخت ښځه او مېړه دي که نه یو بل سره جنګ کوي خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بېل تحریکوي ما بېله تحریکوي چې یعنې تا ته د مېړه داسې خبره وکړه تا باید داسې ورته ویلي وای د هغه ځواب دې کړی وای نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري تا ته یې دا خبرې وکړلې تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای زه دې ته مجبوره شوې وم چې د کور پرېږدم نور مې د خپل پلار کره لاړه شم
ډېری وختونه په ظاهر نه کړنې د خزو په ژوند ژورې او لوی اغیزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم البته چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده کومې مېمانیانې چې لرم بېخي مې راونه غوښتله بیا چې نورو پوښتنه کوله چې ولې دې نه ده راغوښتې ما چې ما خو راوغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې هغه عناد کبر او تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي مور خور ورور او ورېندار ترې خفه کیږي او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کیږي په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کیدای شي بلکې د دوو ورونو ټکر بیا بیل خند بلل کیږي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لیورونو لخوا وهل ټکول شوې ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوې دا وایي ډېر صبر یې وکړ خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او لیورونو بېله شوې د ګلالۍ په خبره کې څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و
کله چې به زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي زما خواړه خوښوي دې ما سره یو رقم زد پیدا شو یعنی ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صافې کړم زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه خو دې په کې نوره مالګه اضافه واچول دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې ما ته بهانه وکړله وایي ما دې کې مالګه وکتله مالګه کمه ده ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې هغه ټول زما د خواښې د لاسه ټول به ما ته په قار حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د څه پخ کړی دی
د دې ترڅنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده پنځه شپېته کلنه بي بي شیرینه وایي په خپل څلور څلوېښت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو خواښي او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و، خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړي وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
خپله خوشحاله وم، د دوی په کور کې، د خسرانو په کور کې، دا غونډه رانه خوشحاله دي، غونډه رانه رضا دي، د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي، دعاګوی دي رانه زویه. په خپله سایه ښه نسي، هېڅوک هم نه ښه کېږي زویه. خبونه سره مې ښه وخت تېر، د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده. زه اول اخره به داسې زغلی وم، په چا باندې مې کار نه پلرلو، د دې غوندې دوار به راته کل خواهشې مې خسر مې غوندې خو رانه خوشحاله وه، خپل خپلوان رانه خوشحاله وه. انګان د مسی مې د المسای مې د شکر د زمن مې دي مصر نه زتین کور ګډه وړه ده. زه خپله لکه مور غوندې چنګه کوم، د دوی په سر، د زمنو په سر، د انګان په سر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یوه خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد عظیم صفایي په اړه وایي،
کله چې عقد نکاح کیږي د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو په میړه باندې دا واجب ده. درې شیان پی واجبیږي چې هغه نفقه ده، د مسکن آماده کول دي، د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي، په هر اندازه چې ټاکلی وي او په هر اندازه چې ورته رضایت ښودلی وي. هلک میرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي میرمنې ته چې په کور کې کچېرې ګډ ژوند ده نو کارونه هم ګډ دي، مسؤلیتونه هم سره ګډ دي، ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د خزینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمه کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب، ژور خپګان، استرس او یا هم بل راتلونکو څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي هغه ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوې یوه ورځ او ته به د یو چا مسؤلیت لرې او یو شهزاده به راځي او تا به وړي او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه جلی ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپل خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دغه ارزو نه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضي مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا مې یو غلط فهم دی. یعنې دا هم د کورنۍ اختلافاتو یو لوی لامل کېدلی. بل دلیل یې د کورنۍ اختلافاتو ګوره چې افغانستان کې یو جلی واده کوي نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورنۍ ښه وپېژنه چې څومره هماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنې له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه وي.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریاوو وغږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په څلور نیمو او بیا یې د جمعې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو وروسته اورېدلای سئ.
زیاتره وختونه د یورګانو درېندو او خواښانو ترمنځ د وقدو له امله رامنځته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت ته لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارې فرشتي غنی په همدې اړه یو تمثیلي ټوټه برابره کړې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې. تاسو د دې تمثیلي ټوټې اورېدو ته رابولم.
له خوبه چې پاڅېدلی یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، دا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي واړه هم کله دې خو منډې وهي کله هغه خوا. تمامه ورځ مې جارو په لاس کې ده. مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړې وي.
وی نوریې، ولې دومره تانې راکوې؟ خیر که تا اولاد نه لري، سبا بله ورځ به یې تم پیدا کې. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما هغه مرستړي علاقه و لتا خو ډیر کار.
چپشه، اول خو ما فکر کړی و چې ته نه یې، خو اوس چې د خبرې اوریدلې نو ډیر ښه شو. ټولې ښځې عمله کیږي، ستا په څیر خو یې نخرې نه وي شروع کړي. مکر جلې
سر دا موبایل ځواب کوم بیا به سره وغږېږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړی مه شې. ښه خو یې؟ له کله چې له خارج راغلې هېڅ مې نه یې لیدلې.
قربان دې شم لطیفې ګلې، ما هم د همدې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکړم او اول درکړم چې شپې ته دې لیدو ته درځم. څنګه بله ورځ به روانه وم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشې، زه درته سترګې په لار یم.
اوهو، اوس به در سره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تېرې کړې خو سپینګل هېڅ راښکاره نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی،
څه کار به ورته پیدا سوی؟
یو خو دې دا بلاک ورکسي هر ساعت زنګ ده او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشی زویه، عمر دې ډېر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه راځه.
ښه نو خی موږ یې په یاد وو.
ولی به مې نه وي په یاد.
ته خبره یې چې له پرون شپې راهیسې په موږ څه تیر شوي؟
ولی سپین ګله، څه شوي؟
پرون راهیسې مو یوه پښه په کور کې ده، یوه په شفاخانه کې. خبره نه یې، لطیفه له پرون شپې راهیسې په روغتون کې بستر ده.
وی ولی څه شوي پرې؟
ترورې، له دې سره خبرې کول فایده نه لري. ابل ماخام زما د مشر ورندار خاله او د هغې اولادونه زموږ میلمانه وو. دا غلې ترې راغلي. هغه چې شپه شوه د ښځې وضعیت خراب شو. ډاکټر ویلي کوم درون شی پورته کړی، خونریزي زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کېدل.
چې داسې وضعیت یې وو نو خاله ته به یې ویلي وو چې نه راتلی. زه خو یې نوکره نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده. زما یې د زړه وینې هم راوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لیورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړه، که نه هماغه دقه به مې بېرته کور ته لېږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکې او زغم ولرې. که دې د دغه یور په ځای ته وای، څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي. بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري، سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کېږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لورې، سپین ګل رښتیا وایي، پاڅه ځان دې تیار کړه او خپل کور ته لاړ شه.
د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما هم این هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. خدای چې کاندید شوي نه وای، کنه اوس به مو د ابتدایي نتایجو او انتهایي نتایجو ترمنځ لړمون خولې ته راغلی و، او سم په نیمه به ډنګر شوي وای. خو آخر به هم خدای خبر څه در پیښ شوي و. د خپرونې په پیل کې مو د هغې مظاهرې له ترتیباتو خبرو چې بهر ته د کې جوړولو لپاره په لاره اچول کېږي.
احساساتی صاحب، تا خو ډیر خطرناک مار په مټه انځور کړی دی، ترې ویریږي نه؟
نه، لمړه ماره څوک ویریدلی دی؟ په دا بله مټه مې لړم او په څټ مې د کربوډ انځور وګوره.
احساساتي ګله، ته په دې ټاټو ایستلو کې هم احساساتي شوی. ټول دې د خطرناکو خزنده او تصویرونه ایستلي دي.
نو په پونډیو به دې هم ایستلي وي؟
نه، په پونډیو مې لا پاتې دي، سبا ته په پونډیو باسم. بهرمل صاحب، تا څه ایستلي دي؟
ما په خپلو مټو د ډایناسورانو ټاټوګانې ایستلي دي.
ته یې لږ راوخه.
ورکوایه، مټې مې نری دي، ډایناسوران ښه نه ورسره ښکاري.
خو بیا به دې د کوم جنګر او نری حیوان انځور پرې ایستلی وای؟
ما ویل چې لږ وحشتناکه ښکاره شي. تغمې، تا څه کړي دي؟
ما مې وروځې ټټو کړي دي، او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم.
د لړمانو انځورونه خو ما ایستل، کاشکې تا د بل څه ایستلي وای.
زه خیر دی، ته د غونډلانو او چنګښانو وباسه.
رښتیا وایې، چنګاښ هم ډېره خطرناکه څیره لري.
سمه ده، زه به د غونډلانو او چنګاښانو انځورونه وباسم.
د مظاهرو په باره کې مو څه پرېکړه وکړه؟
غلی ډېر احساساتي کېږم، مظاهرې به هم وکړو، مطبوعاتي کنفرانسونه به هم جوړ کړو، خو له دې مخکې دا پکار دي چې هر یو د خپلې خوښې سره سم یو سفارت ته د کیس جوړولو وړاندیز وکړو او ورته ووایو چې ژوند مو په خطر کې دی، تباه شو.
که د ما منې نو سفارتونو ته مو لومړی ټوټوګانو ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي.
هو رښتیا وایې.
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم، ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم.
سمه ده، ته د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي، خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي.
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو.
لیونی کېږم، لس پنځلس تنه خو ماته معلوم دي چې قبول شول.
هو، څو تنې ښځې او نجونې ځان پېژنم چې له دوو درو مظاهرو کولو وروسته بهر ته ولاړې.
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي؟
احساساتي صاحب، شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دې وي، په ناحقه مړه شوي بهرانیان، بهرانیان دې نه مړه کېږي، مونږ امنیت غواړو، امنیت دې موږ حق دی.
که د ما منې همدومره بس دي، که شعارونه ډیر کړو نو خبره بیا شواړیږي.
د ما هم همدا خوښه ده، خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي، امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو.
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو؟
نه، آسیایي به څه کوو؟ نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې.
څه ډول جامې باید واغوندو؟
ایله پیله چې دا دې ښه خبره وکړه، ته خو یو داسې زوړ کوبای پتلون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي، او یو داسې بلوز هم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرشیکر عکس پې وي.
تاسې به څه واغوندئ؟
موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی.
تغمې دا هر څه جله چا زده کړي؟
په لیکا چې قبلې ده، نو دا هر څه هغې راوښودل. لمون مخکې هغوی مام دا ډول مظاهرې کړې وې.
زینو سبا لپاره ځان تیار کړئ.
بهرمال صاحب، پام وی چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکارا کوي. ویلی
زکه چې
ولی سوالګر په خار کې سړی له جامو نیسي،
ځکه چې د سوالګرو هم دومره زور رسیږي.
ولی څوک د امنیت په غم کې ندی،
ځکه چې ګټه یې په بې امنیتۍ کې ده.
ولی ورځپاڼې د تېرې شپې د راډیوګانو خبرونه نشروي،
ځکه چې دوی غواړي چې د چا له یاده ونه وځي.
ولی برق څلېرش ساعته کېږي نه،
ځکه چې هر شی ډیر شي بیا یې خوند کمیږي.
ولی ژوبڼ ته کورنۍ غوا او زه راوستلي دي،
ځکه چې د ژوبڼ والاو هم شیدو مستو ته زړه کېږي کنه.
ولی په ژوبڼ کې د خلکو دومره ګڼه ګوڼه وي،
ځکه چې دوی غواړي که هغه یو دوه زمریان او لیوان هم تیښتې ته مجبور کړي.
ولی ټول حکومت مشاورانو نیولی ده،
ځکه چې دنیا وویرېږي او ووایي چې مشاوران یې دومره دي، نو اصلي چارواکي به یې څومره وي.
ولی هره ورځ یو نه یو سرک د ترافیک په مخ تړل کېږي،
ځکه چې له څه مودې وروسته سرک د خلکو له یاده وځي او په خپلو بنځو کې سره وشي.
ولی زیاتره زورور د ښار غونډۍ نیسي،
ځکه چې که په ښار کې بیا جنګ ونښت دوی به تیار له پاسه وي.
ولی د اداري فساد په ضد جهاد پیل نه شو،
ځکه چې تر څو مجاهد سنګر جوړو نو خالص اله شو.
اوس د موټروان خمارګل بې پروا هغه عاشقانه لیک واوري چې خپلې معشوقې ته یې لیکلی دی.
ا گرانی زما یو موټر سلامونه ومنه، دا ډیره موده کیږي چې لیک دې زما په لاین نه دی رالیږلی، نو ځکه مې درته سودا ده او یادیږې مې. ژوند مې لکه د یو سخت پیچومي غوندې په مخ کې پروت دی او حیران یم چې په کوم ګیر کې به په دغه ستوخ پیچومي ور وخیژم، ځکه ډبل ګیر خو ان ستا د مینې په لومړي پیچومي کې کار پریښی و او په کومک ګیر مې هم باور نشته چې ما به د پیچومي سر ته وخیژوي. ګرانې کله چې د شا په هنداره کې شاته ګورم نو ستا د بې وفایۍ یو لوی تور واټ مې تر شا را پسې په ځغاسته وي چې څومره ځان وخوځوم نه یې پای لیدای شم او نه ترې وتلی شم، ځکه چې د زړه په سر مې ستا د تورو زلفو د کمڅیو پټۍ تېره شوې ده چې تیښتې ته مې نه پرېږدي. له همدې امله په خوبونو کې هم ستا د مینې په واټ ریورس ځم او هغه څه ګورم چې په راویښېدو یې ټوله ورځ لکه په اډه کې بې سورلۍ ولاړ موټر غلی او چوپ یم. باور وکړه چې زړه ته مې څو ځله ستا د تورو سترګو د یادونو رنګونه ور بدل کړل، خو د ژوند په ساړه سهار کې اوس هم سلف کار نه کوي. نو اوس فکر کوم چې پوره بور ته اړتیا لري، ځکه ستا د جدایۍ او بې وفایۍ په خامو سړکونو او کندو کې دومره ځغلېدلی چې په یوه اوف سره مې له سپږمو نه دومره لوګي پورته کیږي لکه د کلونو کلونو زاړه ګاز موټر له سلنسر نه چخیږي. پوهیږم چې اوس د مینې په واټونو د عاشقانو دومره ګڼه ګوڼه ده لکه د کابل ښار په واټونو چې د موټرو جوړوي او هیڅوک هم بل ته د لارې ورکولو او ځای پرېښودلو موقع نه ورکوي. منم چې ستا د حسن په اډه کې به هم ډېره ګڼه ګوڼه وي او ډېرو بېکارو ځوانانو به د خپلې مینې بسونه، تونیسونه او سراچې پکې درولي وي چې ښایي همدغې ګڼې ګوڼې به زه ستا له یاده ایستلی یم. خو زما د زړه په ټول بکس کې ستا یادونه لکه د نیکلي رنجونو هماغسې ځلا او پړقا کوي. ګرانې که مې ډېر ژر پوښتنه ونه کړې نو د زړه ماشین مې جام در واخله، او ته پوهیږې چې د زړه ماشین یو ځل جام شي بیا د بل نوي ماشین ور جګول هم امکان نه لري. ګرانې باور وکړه چې نور مې د صبر او زغم بریکونو کار پریښی او شلېدلي دي، بې بریکه روان یم. خدای خبر چې د ژوند له واټه به ووځم او که چېرته په کنده کې به ټوک ټوک شم او که به له چا سره داسې ټکر وکړم چې نه به د هغه نښه پاتې شي او نه هم زما. ګرانې زارۍ درته کوم چې راشه او یو ځل بیا لکه د یوه ماهر او زړه خوږي مستري غوندې مې د زړه د ماشین اوارز ونیسه. خدای مکه د ژوند د دغې اوږدې لارې مزل په همد خسر کې راڅخه پاتې نه شي. د وصال او وفا پر انجونو دې زما د زړه د جام ماشین نټونه خلاص کړه او د خندا او وصال په نویو نټونو یې بیا له سره ورغوه. ته زما د وران زړه هغه مستري یې چې پرته له څټک او امبور نه به یې جوړ کړې. نور دې د زړه په ټول بکس کې د خپلو غمونو تورې لتې نه در زیاتو او زه په خیر درته وایم.
ستا مین موټروان خمار ګل بې پروا.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خیستون کی و برای افغانپور، حسین حکمت، ستاره امینی، هیله زرمتی او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.